السلام علیکم د ازادي رادیو دوله سات خبرونه ته هر کله روسیا له افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي خو وايي دا په دې معنا نه ده چې طالبان رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. روسیا له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید.
موسکو نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is
څه چې موږ وړاندې کوو او ورته اندیشمن یو، هم دا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ پوي.
افغانستان چې له اقتصادي پلوه په تیرو 30 کلونو کې تر ډېره د بهرنیانو په مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې وګړي د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
جمعه را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشي چې په وایلي.
د ژوند رنګونو کې مو د مدني چارو له یو فعال ځوان سره خبرې کړې دي.
موږ ځوانان سره راغونډو، هغوی ته شوراګانې جوړو، د هغوی امانګي کوو، د هغوی کوم کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي.
نن چهارشنبه ده انتوار لسوم هجری المریز کال ده تلیا میزان ده میاشتی اتویشتم او ده 2021 کال ده اکتوبر شلمه ده. ده لومرنه نیم ساعت خبری مجله زنوری است نوری ده خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته ورانده کهوم. پیل ده ساعت په مهم خبرونه کهو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوام لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر ته رسیږي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال پر کړو ژمنو یې عمل د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو یې عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له 3 کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بېساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې باید ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښودي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دوهم لوب له وست انډیز کرکټ ملي لوبډله سره وکړي او د افغانستان رسمي لوبي به د اکتوبر له 15مې پیل شي. افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوب د دوشنبه پورز جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوب د یکشنبه پورز پیل شو چې د دې مرحله له اتو لوب ډلو به څلور دوهم پړاو ته لار کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشنبه له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوب په متحده عربي امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوب به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د ترورستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امزکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیا کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړی چې د داعش او خوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسي غوښتنې دي چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکرين ولسمشر زيلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایدن څخه مننه وکړم. موږ هغه 8 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړ ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکرين ته ورسېد. د اوکرين رومانیا ته له اوکرين رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبه او جمعې پورې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوال دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیر میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضر شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیول زرو څلور سو زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړی خزه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکې سیشن به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار سید عبد القادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو ویل چې دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقوقو په ګډون په خپل ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک په میلیارډونو کنګل شوی ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د مرستو په اړه خبري وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې افغانستان سره په تیرو دوه لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا د سیمې تر بل هر هیواد پورې موده کړي مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري. خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازي به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي چې اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پردی بحث نکو.
مы находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅوو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنې دوه وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پر رسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپلو شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پر رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اډمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډو کوربه دی. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځله طالبان خپل خاورې ته د غونډو لپاره وربلل دي او ښې اړیکې ورسره لري. خو د نننۍ غونډې تر پایلې و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا غونډه په دې معنی نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکو شفیق همدم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو. روسیا له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي؟
د دوی د ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات ډېر پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینی موارد کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي. نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګړن کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون شک چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدمو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. سفی الله استانګزی ته بغښو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې زینو رسپانو تبصری لیکلی دی. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصل امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت خپل دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورسپانه لیکلي، خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرکه شو چې بل اخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استاد یو ټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکلي، د طالبانو د ساګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتقادونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو درېستلو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره لبیړی کار واخیست او دا واقعبه پروايه ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپل ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دای وخت چې راووزی. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګرونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنگین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبري ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني خوده لیده. ګلوبن میل رسپانه د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي، طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړي چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د رسپانه په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغانستان وارده مخه ځپل شوی اقتصاد لګڼو کړکې چونو سره مخ شو. ورسپانه ورستر بلی مخ په زیاتیدونکو بي وزلي او لوګي ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه ورستي اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینی پخوانی مشران برته دندو ته ورغوښتي. له هغه د اوسنوي اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي، خو ګواهی ورته کړی چې خدای هرڅه ګوري او تاسو به د خپل اعمالو ځوابګوي اوسئ. ګلوبن میل لیکلي، کته هم د پخوانی حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالی چارو کې مشورې ورکوي، خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالی بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانه د امریکا له خوا د ارډونو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړی چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مهم دی افغانستان د نوړی اقتصادي وضعیت په باب واوریدل. پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغیزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغیزې نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اس اور په وینا، د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ پوي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډیره مهمه مسله.
And this is something that's very important.
د پیسو د نړیوال صندوق تر راپور لمخې وروسته تر دې چې طالبانو د اگست 19 کابل نیولې، افغانستان له سوچي ستونزو سره مخامخ شوه دی. د IMF په پرونی راپور کې راغلی دی چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دی. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیون پکور دننه بي ځای شوی وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیون ګڼل شوی وو چې نیمه په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق په خبرداري ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي، چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیر اونۍ خبرداري ورکړ چې چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سم پام لرنه ونی شي یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغیدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو غوښتل چې جدي هڅه وکړي له افغانانو سره مرسته وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالر رجمنې له افغانستان سره وشوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په وینا تر اوسه دوی ته ډیره لږ مرسته ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دی. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د بیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو هغه پیغامونه به واورو چې زموږ په پیغام ثبتونکو ماشین کې پرېښي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلینې ګولډین افغانستان حکومت کې دومره ګرانه نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچه باندې د هیڅ ازور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه شهر څخه مکی چارواکي لورپوري چارواکي دي دا د حرکتو کنه نرخونه معلوم کړ او باید معلوم کړي لږ چې څه کړی
برابر کی طالبان اور
نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د بیول زیاتوالي شکایت کاو. د غرض دې ویرشته چې خې دې کمزوري اقتصاد لامل په ژمي کې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ شي. نور په دې رپورت کې
ژمي را روان دي د لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنې کې روپې را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکو سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار په ټپه درېدل او دا چې سخت ژمي په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکو ته سخت اندېښمن دي. دی وایي نه د ژمي لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګېډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لګي پوړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمه تری کوچنی ماشومان وانخلي.
ډیر وخت نه کار کوم مخ کې بخو کاروبار مې خو گزاره به کول اوس وخت کاروبار په هی پټه باندې ورال دي او بیخي وړم ګران دي غوړم ګران دي لرګیم ګران دي ګیس هم ګران دي هر شی ګران شي وی ډیر زیات ژمه را روان دي لرګي ګران دي ډیر زیات چې وسم پنې کې روپې را سره نشي چې په وایلو واړو واړو بچیم دي چې لوګي نه او یخنۍ نه رانه مړ نشي.
یوازی سید ولی د ژمی اندېخنی نه دی اخیسته بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونو اوسیدونکو خایل ورته برخلیک سره مخ وی. د پلازمینې کابل اوسیدونکو هم له طالبانو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکو مریم
له اسلامي امارات غواړو چې مقتد کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکاره يم خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي سخت جمعي را روان دی موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تا تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه خوده لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري او تر 2022 میلادي کال ما 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټه کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستې وکړي او پراتونکو ژمی کې د لوګ عمله د احتمالي انساني ناورین درمنځ کې دوه مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالي امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلی، په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوي ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استاذي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبري هم راخستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د جمی لر ارشد وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي رادیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي. برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او ان شاء الله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای د غشان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابل دوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکار شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواغ سره مخ دی.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ورو وسپارل شي.